وقت کابل شد. در نیم ساعت دیگر رضوان مراد با مطالب خبری با شماست. خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه جاوید نعیمی دوستان او په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غکړې چې وسلې په مځکه کېږدي او له افغان دولت سره د خبرو اترو میز ته کینی. نور مسایل هم سیړو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سپین ماڼۍ په کابل کې په یو لبناني رستورانت هغه خونړی بریډ غندلی چې د جمعې په شپه یې دیارلس بهرنیان او اته تنه افغانان ووژل. د کندهار ولایت چارواکو په دې ولایت کې په یوه بدید کې د فوټبال د اوو تنو لوبغاړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ملي ائتلاف په نوم د سوریا اپوزیسیون د سولې په هغو خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. پورا خبرونه واورئ. سپین ماڼۍ په کابل کې په یو لبناني رستورانت هغه خونړی بریډ غندلی چې د جمعې په شپه یې دیارلس بهرنیان او اته تنه افغانان ووژل. سپین ماڼۍ په یوې خبر پاڼې کې ویلي د هغو کسانو وژل په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی چې د افغانانو په یو روښانه د یو روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته تایید کړی چې په وژل شویو بهرنیانو کې درې تنه امریکایان شامل دي چې دوه یې د پوهنتون استادان او یو یې سومالي ټبره امریکایی دی چې د ملګرو ملتونو کارکوونکی و. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم په یوه بیان کې دا برید غندلی دی او دا یې له وحشت څخه ډک عمل بللی دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. لبل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د شنبه په ورځ د بریډ وغنده خوشمنه وکړه چې په بریډ کې د ملګرو ملتونو د څلور تنو مامورینو د وژل کېدو سربېره به د سازمان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو څلور تنه مامورین د هغو دیارلس بهرنیانو او اتو افغانانو په ډله کې و چې د جمعې په ماښام په کابل کې پر یو لبناني رستورانت بریډ کې ووژل شول. په دوی کې سومالی ټبره امریکایی بسر حسن، پاکستانی نسرین جمال چې دواړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اداره کې روغتیایی متخصصان و او همدارنګه لبنانی وابل عبدالله او روسی وادیم نظروف شامل دي. بان کی مون ویل په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د دې تروریستي برید د قربانیانو په غم ویرجن دي، موږ په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختیا په لاره کې خپل کار ته ژمن یو او په دې هیواد کې به خپل ماموریت ته دوام ورکړو. د کندهار ولایت چارواکو په دې ولایت کې په یوه برید کې د فوټبال د اوو لوبغاړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته ویل دا فوټبالران د شنبې په ماښام د میوند په ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شول.
میوند کې د فوټبال میدان باندې یو راکټ لګېدلی دی چې په نتیجه کې درې نوي ځوانان چې فوټبال یې کوي شهیدان شوي او د څلور نور زخمیان.
خود د جرمنی خبری آژانس بیا د کندهار د چارواکو لخلی د څلور تنو د وژل کېدو او درې تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار چارواکو د دې راکټ د وشتلو پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جیکرنی ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د افغانستان د جګړې د سوله ییز هوارۍ لپاره یوازینۍ ډاډمنه لاره ده. د سولې د پروسې عملي پیل له واشنګټن سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د ولسمشر احمد کرزي یو مهم شرط دی. ولسمشر احمد کرزي پرون یو وار بیا ټینګار کړی چې پاکستان او د امریکا متحده ایالات کولی شي افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. طالبانو تر دې مخکې په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کیناستل رد کړي وو. جاپان د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مالی او تخنیکی مرستو ژمنه کړې. افغان چارواکي وایي چې د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون له ولسمشر احمد کرزي سره په لیدنه کې د دې مرستې په اړه خبرې کړي. د ولسمشر د وایندوی دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاکیو ماکینو له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هیواد به د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د جاپاني چارواکي همدارنګه ویلي چې په افغانستان که د ټولو په ګډون د شفافو انتخابات ترسره کیدل له دې هیواد سره په بهرنیو مرستو هم اغیز لري. ټاکل شوی ده چې د 1993 لمریز کال د وري د میاشتې په 14مه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د ملي ائتلاف په نوم د سوریا اپوزیسیون د سولې په هغو خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکو اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. د سوریې د ملي ائتلاف مطبوعاتي دفتر وایي پرون د ائتلاف له 3 استازو څخه 50 کسانو په دې خبرو اترو کې د ګډون په طرفدارۍ رای ورکړې. د سوریې حکومت تر دې مخکې منلی ده چې د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د جمعې په ورځ یو ځل بیا د سوریې د اپوزیسیون له ډلو غوښتي و چې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. په تیرو تقریبا 3 کلونو کې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې دا لومړی ځل دی چې د اپوزیسیون او د سوریې د رژیم استازي سره په مخامخ خبرو کې برخه اخلي. په دې جګړه کې تر اوسه 300 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د جمعې په ورځ په مسکو کې وویل چې په حلب ښار کې د اوربند ټینګېدو لپاره یوه طرحه روسي چارواکو ته سپارلې ده. تر یو کال زیاته موده وشوه چې حکومتي ځواکونه په حلب ښار کې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د لیبیا جنگی الوتکو د دې هیواد په جنوب کې د وسلوالو یاغیانو پر سنگرونو بمباري کړې ده. په یاده سیمه کې تیره ورځ وسلوالو د لیبیا د هوایي ځواکونو پر یوې اډې حمله کړې وه. د لیبیا صدر اعظم علي زیدان په دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې ویل چې پاوسته د صبحا ولایت په څنډو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو امر کړی دی. د لیبیا د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو صبحا ته نږدې هغه هوایي اډه بیرته نیولې چې تیره ورځ وسلوالو په خپل کنټرول کې راوستې وه. د لیبیا د دفاع وزارت وژل شوي واکمن معمر القذافي ته وفادار وسلوال د وروستي تاوتریخوالي مسؤول بللی دي. د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د اساسي قانون په اړه په شوي ټول پښتنه کې په سلو کې تراته نوي زیاتو کسانو دا قانون تایید کړی دی. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل په دې دوه ورځنۍ ټول پښتنه کې په شرایطو پوره مصري وګړو څخه په سلو کې 40 برخه اخیستې وه. د ټول پښتنې لومړني رسمي نتایج د پنجشنبې په ورځ اعلانېږي. د اخوان المسلمین پلویانو چې پر فعالیت بندیز لګېدلی د نوي اساسي قانون په اړه د ټول پښتنه کې برخه نه وه اخیستې. دوی ویلي دي چې د ټول پښتنې نتایج جعلي دي. اخوان المسلمین خبرداری ورکړی چې خپلو ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. له کله نه چې محمد مرسي له واک څخه لرې شوی په مصر کې د اخوان المسلمین پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پیل کړي دي. د مصر د نوي اساسي قانون په اړه په ټول پښتنه کې د رای ورکولو پر مهال هم د اعتراضونو دوام درلود. د سه شنبه او چهارشنبه د ورځو په اعتراضونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي وو. ډاکټران وایي د هند حکومت د یو وزیر ششی تارور میرمن په غیر طبیعي او ناڅاپي مرګ مړه شوې ده. د سونندا پوشکار مړی د جمعې په ورځ د نوي ډیلی د ښار په یو هوټل کې وموندل شو. هغو ډاکټرانو چې د دې پر جسد څېړنې کړي ویلي چې د دې ښځې پر وجود د ټپونو نښې لیدلې دي. له ډاکټرانو څخه یو تن سودیر ګپتا پرون د پوشکار د مړینې په اړه خبریالانو ته وویل
دا د یو غیر طبیعي او ناڅاپي مرګ قضیه ده. نو ځکه موږ پر دې موضوع تمرکز کوو، موږ به په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه خپل نظر په ډاګه کړو او راپور بشپړوو.
وروسته له هغې چې د هند حکومت د وزیر ششی تارور او پاکستانی خبریال مهر ترار ترمنځ خصوصي تبادله شوي پیغامونه د ششی ترار د ټویټر له پاڼې ترلاسه او خپاره شول، د دې وزیر او د میرمنې ترمنځ اړیکو ته د خلکو پاملرنه ورواوښته. پوشکار ویلي و چې د ششی تارور د ټویټر اکاونټ ته ننوتی ده او د پاکستانی خبریال سره یې د خپل خاوند د اړیکو د رسوا کولو لپاره د دې دواړو پیغامونه خپاره کړي دي. تر دې وروسته دې وزیر او میرمنې ویلي و چې په خپل کورني ژوند کې خوشاله دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. امریکا متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره د خبرو اترو میز ته کینی. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو سره منشوي په کابل کې د دې سازمان پر غړو د حمله سربېره به بیا هم ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو راکټي حمله د فوټبال یو شمېر تنکی ځوانان مړه او ژوبل کړي دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پریکړه کړې چې په هیواد کې درې ورکول 300 نور مرکزونه هم جوړ کړي. له پاکستان څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه افغانان په تیر میلادي کال کې هیواد ته ستنه شوي دي.
پاکستان او نور پاکستان د نورو
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او لوی خارونو کې په ډېر واضح ډول اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د جمعې په ماښام د کابل په یو رستورانت کې شوې ځانوژونکې برید غندلی دی. په دې برید کې د درې امریکانو په شمول دیارلس بهرنیان او اته افغانان وژل شوي. دا برید پر افغان چارواکو سربیره د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم په سختو الفاظو غندلی. پاړې اجمل اند رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت لخوا هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه شوي، خو طالبانو تر اوسه بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني ویلي دي، د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیلېدل تر ټولو ډاډمنه لاره ده. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې له طالبانو څخه د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو غوښتنه کوي چې ولسمشر حامد کرزي پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د طالبانو څخه د سولې خبرو ته د کیناستو غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د جمعې په ماښام دې ډلې په کابل کې پر یو لبناني رستورانت برید کې لږ تر لږه یو ویشت کسان چې ډېرې بهرنیانو ووژل. سپینې ماڼۍ دا برید په سختو ټکو غندلی. د سپینې ماڼۍ په وینا د هغه کسانو وژنه په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی چې د افغانانو د یو روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د تاورنادو په نوم په دې لبناني رستورانت د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغان چارواکو په وینا په دې برید کې ټول یو ویشت کسان وژل شوي چې دیارلس بهرنیان او اته تنه یې افغانان دي. په وژل شوو بهرنیانو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په شمول درې امریکایان، دوه برتانویان، دوه کاناډایان، دوه لبنانیان، یو پاکستاني او یو روسی شامل دي. په کابل کې د پیسو د نړیوال صندوق د دفتر مشر وابل عبدالله او د یناما د دفتر د سیاسي چارو رئیس ودیم نظروف هم په دې ځان وژون کې برید کې وژل شوي. د ناتو مومنشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې کسانو وژنه په سختو ټکو غندلی او د ایله واشت څخه ډک عمل بللی. تر دې مخکې ایساف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان د کابل په یو رستورانت دا برید غندلی وو. په دې اړه د عکس العملونو په لړ کې ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو دا برید یو جنایتکارانه عمل بللی. ښاغلی کرزي د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي که چیرې ناټو او د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغانانو سره یو وسي او همکاري وکړي نو باید ترورستان هدف وګرځي.
وامریدل چې امریکا متحده ایالات له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شنبه پر ژمنه وکړه چې ملګری ملتونو به په افغانستان کې د هغه تروریستي برید سربیره کار ته دوام ورکړي چې په کې د دې سازمان څلور تنه مامورانو وشل شول. د ملګرو ملتونو څلور تنه مامورین د هغو دیارلس بهرنیانو او اتو افغانانو په ډله کې وو چې د جمعې په ماښام په کابل کې پر یو رستورانت په برید کې وشل شول. په دې اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د څرګندونو جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
بانکیمون سومالی ټبر امریکایي بسر حسن او پاکستانی نسرین جمال ته چې دواړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اداره کې روغتیایي متخصصان وو او همدارنګه لبناني وابل عبدالله او روسي وادم نظروف ته چې د دې سازمان کارکونکي وو او د کابل د وروستي برید په وژل شوو کسانو کې شامل دي درناوی وړاندې کړ. نوموړي په نیویارک کې ویل دا د ملګرو ملتونو لپاره یوه بله د خفګان شیبه ده چې زموږ څلور تکړه همکاران په کابل کې په یو تروریستي برید کې وژل شوي. په داسې حال کې چې نوموړي دا برید وغندوي ویل چې د ملګرو ملتونو اداره به په کابل کې له خپل کار څخه خلاص په سر نشي چیرې چې دا سازمان انتخابات او له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو وتل تنظیموي. بانکیمون ویل په داسې حال کې چې ملګرو ملتونه د دې تروریستي برید د قربانیانو په غم ویرجن دي، موږ په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختیا په لاره کې خپل کار ته ژمن یو. د ملګرو ملتونو عموم منشي زیاته کړه د غوره راتلونکي سولې، پرمختګ او امنیت په لور د افغانستان د روان حرکت بشپړ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر هم د برید ناسوان مردانه برید بللی او په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه به د افغانستان د خلکو سره له خپلو ژمنو په شان نشي. په کابل کې په یو لبناني رستورانت د جمعې د ماښام ځان وژونکي برید په تویرو دیارلس کلونو کې پا په افغانستان کې پر بهرنیو ملکی مامورینو تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی. په دې کې د افغان چارواکو په وینا دیارلس بهرنیان او اته افغانان وژل شوي. په بهرنیو ملکیانو تر دې مخکې بل خونړی برید د 2012 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې شوی و چې په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یو خصوصي هوایي شرکت نه مامورین وژل شوي وو. په دې کې اته د جنوبي افریقا او یو د قرغیزستان تبه شامل وو.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي. تاکارو سلیشن هغه چې تاکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه، رپورټونه او پزړه پورې مطالب هم ولولې او هم یې واورئ. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د راکټي حمله له امله د فوټبال یو شمېر لوبغاړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. چارواکي وژل شوي او ټپیان تنکی ځوانان دي. له کندهار په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
پیښه د کیکاند شنبه په ماښام شپږ بجې د میوان ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو توغول سوي توغندي د لوب پر یو میدان لګیدل چې له عمله د فوټبال درې تنکی لوبغاړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د فیصل په وینا ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د ډیرو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ شول شوي. نو موري وای د وژل سو او ټپي کسانو عمرونه د 1500 کلونو ترمنځ دي.
میوند کې د فوټبال سره یو میدان باندې څر بجې د مایو راکټ له کېدلې دي چې په نتیجه کې درې نوي ځوانان چې فوټبال یې کوي شهیدان شول او د څلور نور زخمي.
چارواکي وای ته غوندي د وسلوالو طالبانو له خوا ته غول سبي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
پامریدل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د راکټي حمله له امله د فوټبال یو شمېر لوبغاړي وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې وشل شوي او ټپیان تنکی ځوانانو چې فوټبال یې کوي او د دوی د لوب پر مهال پر دوی راکټ لګیدل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تصمیم لري چې په هیواد کې درې ورکولو 300 نور مرکزونه هم جوړ کړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل دا مرکزونه 13 اونۍ تصویب او امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی دی. د په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي ته د تدابیرو خبرې هم وکړې. خو د ولسی جرګې ځینو غړو پرې د پلان انتخاب وکړ او د مرکزونو پر امنیتي اندېښنه وښوده. د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دې مرکزونو امنیت به ساتي. په دې اړه بیا هم پام وکړئ. د خان محمد سین رپورټ ته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي مرکزونو د امنیت ساتلو د راپور له ورکولو څو ورځې وروسته دا کمیسیون د یو شمېر نوو مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شنبه په ورځ ولسی جرګې ورغوښتي وو سو د انتخاباتي مرکزونو د شمیر او امنیت په اړه د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل چې په هیواد کې د رای ورکولو د سباند 300 نورو مرکزونو جوړول هم تصویب کړي دي.
درې سوه درویشت نوي مرکزونه تېره اونۍ د انتخاباتو کمیسیون تصویب او له امنیتي سکتور سره یې شریک کړل خو راپور یې تر اوسه نه دی راکړی. دوی به بررسي پیل کړي چې د څومره مرکزونو امنیت نیولی شي او د څومره نشي نیولی.
د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو چارواکي ورغوښتل شوي وو خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي پکې حاضر نه وو. د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته د رای ورکولو د کارتونو نه رسېدل د کمیسیون د کارکوونکو په ګمارلو کې بیعدالتي او داسې نورې نیمګړتیا هغه اندېښنې وې چې د جرګې غړو د انتخاباتو کمیسیون له چارواکو سره شریکې کړې. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي مرکزونو د امنیتي پلان طرحه د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې ده. د پلان په طرحه کې ویل شوي چې امنیتي ارګانونه د 1414 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتنه د امنیتی ارګانونو دنده ده او دوی د انتخاباتو د پروسې د مسلکی او تخنیکی چارو مسؤلیت لري. د کورنیو چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون نوی لیست ورسېدلې ده.
موږ لپاره یو نوی لیست رارسېدلی دی چې په هغه کې 324 نوي مراکز ته په 26 مختلف ولایتونو کې د افغانستان ملي پولیس او امنیتي ځواکونه هم خپل کارونه شروع کړي تر څو دغه مراکز هم شامل شي په لوی لیست کې. چاله دا قوت او ظرفیت او دغه توانایي وسته چې وکولی شو دغه مراکز هم فعال کړو او درام کمیسیون ته اطمینان ورکړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدی چې د راتلونکي کال انتخابات یو ستونزمنه پروسه ګڼي خو هیله لري چې په ښه توګه به ترسره شي. د دې کمیسیون چارواکي په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو له لاسوهنو او درغلیو سترګې نه پټوي، خو وایي که دا ځل د کمیسیون کوم کارکوونکی داسې عمل وکړي څارنوالۍ ته به یې ور وپېژني. ځینې خلک اندېښمن دي چې راتلونکي انتخابات به هم له درغلیو پاک نه وي. ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14 وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سیند په راپور کې مو واردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تصمیم لري چې په هیواد کې درې ورکولو 300 مرکزونه هم جوړ کړي. اخو بیا د کورنیو چارو وزارت وایي کوم انتخاباتي مرکزونه چې د ناامنیو له شدید خطر سره مخ وو توانېدلي چې د خطرونو سطح یې ټیټه کړي. دا خبرې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی د شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د ولایتونو د امنیت قمندانانو په غونډه کې وکړې. دا غونډه چې 4 ورځې به دوام وکړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره پکې پر امنیتي تدابیرو بحثونه کیږي. ښاغلی داوزی ویل که څه هم کم یو 1400 انتخاباتي مرکزونه چې له شدید ګواښ سره مخامخ او اوس یې شمېر شاوخوا 800 ته راټیټ شوی دی، خو کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دا رپورټ له واقعیت څخه لرې ګڼي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان په روان ژمي کې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، سو حکومت ونه توانېږي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی د شنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه هم پلان لري چې د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي.
اصل ارزیابی که داشتیم سایت های تحت تهدید بلند او بالاتر از
کومه ارزیابی مو چې درلوده څه کم 1400 انتخاباتي سایتونه د شدید ګواښ لاندې وو او اوس مهال شمیر شاوخوا 800 ته راټیټ شوی او هر ورځ نور هم کمیږي.
د وزارت د شنبې په ورځ د هیواد د 34 ولایتونو امنیه قماندانان په کابل کې راټول کړي سو د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر امنیتي تدابیرو مشورې وکړي او خپل غوښتنې او ستونزې د وزارت له چارواکو سره شریکې کړي. د وزارت 100 ورځې مخکې ویلي و چې د 6400 انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه 414 له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو پوهان وایي په هیواد کې امنیتي وضعیت ته په کتو سره د امنیتي مرکزونو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې له واقعیت څخه لرې دي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
گزارش اخیری را که وزارت امور داخله به نشر سپردن با واقعیتایی که در مناطق میگذره همخوانی نداره.
روستای راپور چې د کورنیو چارو وزارت خپور کړی په سیمو کې له واقعیتونو سره ورته والی نه لري. دا راپور غیر عادلانه دی. زه د دې پلوه یم چې پر دې راپور دې له سره کتنه وشي.
د افغانستان ځینې خلک هم د راتلونکو انتخاباتو د مرکزونو د امنیت په هکله اندېښمن دي او وایي چې که تدابیر ورته پراخ نشي ډیر خلک به ونه توانیږي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم ټینګار کوي چې د کورنیو چارو وزارت دې د انتخاباتي مرکزونو امنیت ته دقیق پلانونه ترتیب کړي، خو امنیتي ځواکونه وایي تر اوسه انتخاباتو ته څه کم 3 میاشتې پاتې دي او دوی به وتوانېږي چې په دې موده کې د ځینو ناامنو سیمو انتخاباتي مرکزونه هم د امنیت له پلوه ډاډمن کړي.
د خان محمد سیند په رپورټ کې مو اورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوزی وایي چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د انتخاباتي مرکزونو ته ورپېښ خطرونه کم کړي. ازادي راډیو له آریانا تلویزیوني شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیوني بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماښام د شپږو او د شپې د 8 بجو په خبری سرویسونو کې کتلی شئ. ل پاکستان څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ان ایچ سی آر د رپورټونو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې نږدې 1.5 زره راجستر شوي افغان کډوال د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په اسلام آباد کې د دې سازمان ویاند وایي د نورو کلونو په مقایسه په 2013 کال کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ کمزورې وه. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ان ایچ سی آر د راپورونو له مخې له پاکستان څخه افغانستان ته د راجستر شو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او په تیر 2013 میلادي کال کې زرګونه افغان کډوال د پاکستان له خیبر پختونخوا، بلوچستان او د دغه هیواد د نورو سیمو څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلام خان وایي په تیر 2013 میلادي کال کې نږدې 1.5 زره راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي چې د دې شمېر ډېری برخه له خیبر پختونخوا څخه ده. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لسم کی تقریبا یو دیش زر افغانان چې د پاکستان سره د تاوخ کلی وی صدا کی شپار زر سلام زیات خلق چې هغه د پښتون پاتې کلیو نظر د بلوچستان سره او نور د پاکستان د نیو نور
د دنیا اسلام خان په وینا د نور کلونو په پرتله په 2013 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ کمزورې و.
تقریباً د 50 زره سے زیادہ افغانان تللی وو افغانستان ته. دې کال بیخي تم ولو ریپیټریشن 2002 صدر ریپیټریشن عمل شروع شوی دی. نو تقریباً یو لس کال اوس چې افغانان موږ فیسیلیټیټ کړو واپس روانځي ته پاره.
په خیبر پختونخوا کې مو د افغان کډوالو د چارو د رئیس لمرستیال عبدالحمید جلیلی او پختل چې د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ کې ولې کمښت راغلی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په 2013 میلادي کال کې د ځینو بهرنیو رسنیو لخوا د 2014 میلادي کال په اړه منفي تبلیغاتو د افغان کډوالو پر ستنېدو اغېز کړی دی.
په 2013 کال کې چې کمیشنر میډیا ځینې منفي تبلیغات دا به 2014 کې افغانستان کې څه مشکلات راځي چې او څه بازار راځي چې دې هم څه نه څه اثر په ادم یې تک د خلکو کې کړي دي. زه ما دا چې هغه خلک دلته وسپاتې دي چې دلته انویسټمنټ یې کړي دي او یو څه نه څه کاروبار لري، نو دغه ظروف او شرایط چې په پاکستان کې د خلکو ته مساعد دي دومره اندازې ته سهولتونه په افغانستان کې هلته موجود نه دي.
نوموړي همداراز وویل تما دا چې په 2014 میلادي کال کې به د بیرته ستنیدونکو افغان شمیر زیات شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان سفارت د چارواکو د نظر معلومولو هڅه وکړه، خو دوی په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د ویاند د وینا له مخې په تیرو 11 کلونو کې له پاکستان څخه نږدې 13 لکه افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي او په خبره دا مهال په پاکستان کې یوازې 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېر یې د دې هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې دېره دي.
د سبیح الله شفق په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروي په تیر 2013 میلادي کال کې 1.5 زره راجستر شوي افغان کډوال له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د واخم تر وو بچو پورې اوریدل شي. د غراستا سي کولای شي چې په اف ام سل اشاري 15 چپه د افغانستان په ټول لویو خارونو کې په ډیر صفه ډول ووري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې ویل د ملګرو ملتونو عمومي شي بان کې مونږ د شنبه پر شمنه وکړه چې د افغانستان په ورستۍ هم د کابل ورستۍ ځانوژن کې حمله کې د دې سازمان د غړو د وژل کېدو سره سره بیا هم د سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کابل ورستۍ حمله په سختو الفاظو غندلې ده. موږ هڅه کوو چې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو د حملو په اړه په روانه خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره معلومات شریک کړو او د تاسو نظرونه هم وخلو. د غراس د ازادي راډیو په راتلونکو یو ساعت خبرونه کې چې په مستقیم ډول خبريږي او تاسو مایکروفون خبرونه کې تاسو کولای شئ چې په افغانستان کې د ورستۍ او تاریخوالو په اړه هم لمغ سره خپل نظر د ټلیفون لاري شریک کړي. په دې اړه چې په دې پروګرام کې نور څه دي او ټلیفون مېره موسی دې تر سو تاسو موږ سره اړیکونه سي د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې اړه معلومات درکو. خو اوس اترې مې بجې شوې دي له حمید هارون عثمان څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سپینه ماڼۍ په کابل کې په یو لبناني رستورانت هغه خونړی بدید غندلی چې د جمعې په شپه یې 14 بهرانیان او 8 تن افغانان ووژل. ملګری ملتونه وایي چې په کابل کې پر لبناني رستوران برید کې د ملګرو ملتونو د 4 تنو مامورینو د وژل کېدو سربیره به دا سازمان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. تیر ماښام د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر یو لوبغالي د راکټ د لګېدو په پیښه کې 8 تنه فوټبالران مړه او ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. جاپان د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مالي او تخنیکي مرستو ژمنه کړې. د ملي ائتلاف په نوم د سوریا اپوزیسیون د سولې په اړه خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکو اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د اساسي قانون په اړه په شوې ټول پوښتنه کې په سلو کې 93 زیاتو کسانو دا قانون تایید کړی دی. او ډاکټران وایي د هند حکومت د یو وزیر ششی تارور میرمن په غیر طبیعي او ناڅاپي مرګ مړه شوې ده. د سونندا پوشکار مړی د جمعې په ورځ د نوي ډیلي د ښار په یو هوټل کې وموندل شو.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکارم رضوان مراد میزبان شما هستیم.
مننه جاوید نعیمی. دوستان لکه سرنګ چې از ما همکار ویل په دې یو ساعت خبرونه کې چې په مستقیم ډول خبريږي ستاسو تلیفوني پیغامونه خلو او د پروګرام د موضوع په اړه نعیمی صاحب تاسو ته وایي. نعیمی صاحب،
بله، در حمله انتحاری که شام جمعه در یکی از امن‌ترین مناطق کابل رخ داد 21 تن کشته شدند. قربانیان این رویداد شامل 13 خارجی و 8 افغان بودند. در میان آنها وابل عبدالله، رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در کابل، ودیم نظروف، رئیس امور سیاسی یونما در افغانستان و دو تن از اتباع ایالات متحده که کارمندان پوهنتون امریکایی افغانستان بودند هم شامل هستند. ایالات متحده امریکا، سازمان ملل متحد، ناتو، حکومت افغانستان و برخی نهادهای دیگر این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. قصر سفید با پخش خبرنامه گفته است قتل افرادی که در جهت ایجاد یک آینده روشن برای افغانها کار میکنند غیر قابل توجیه است. طالبان مسئولیت حمله شام جمعه در کابل را به عهده گرفتند. به نظر شما هدف از انجام چنین حمله بالای محل غیر نظامی که البته یک رستوران بود چی بوده میتواند؟ سطح همکاری مردم برای جلوگیری از چنین حملات باید در کدام حد باشد؟ میتونید نظریاتتان را با ما شریک بسازین. شماره های تلفن ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. منتظر تماس های شما هستیم در مورد موضوع برنامه.
بله دوستان، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویلې، په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د کابل وروستۍ ځانوژن کې حمله غندلې ده. ویلې دي چې سره له دې چې په دې حمله کې د ملګرو ملتونو ملکی کارکونکو وژل شوي، خو دا سازمان به بیا هم په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. پر همدې موضوع چې د دغه شان ځایونو یا د دغه شان اهداف په نخښه کول چلته د افغانستان سره د مرستندویو سازمانونو مقامات راټولېږي او یا هم غیر نظامی غیر پوزی اهداف دي د دې د حملو هدف څه کېدلی شي او په عین حال کې عام خلک پر دغه شان د حملو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟ په دې اړه پم دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خلو. زموږ تلیفون شمیرې دي 0922255 او بل داخلي شمیره ده 0992935540.
وا شنونده ها را روی خط داره. مهربانی سپاس فرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلامونه و سلامات تاسو نایلی صاحب او ریدین کتاب مرانده کما دلمانا در پیخ مورد کابل قرباغ نه نایلی صاحب نمات نظر بانی یعنی دقا ده تورستان و پنیسان کل مدام کوشش کرده ده امیشه میشه برست افغانستان ده معلومات سر از هر آقا تلتی ده افغانستان پنپی افغانستان خوشوقتی اولی پیشرفت و ترقی ده اولی غیر مخنیه نفاره ده خرمون خارجی دولتو پا په گفته باندې مثال هغه بدبختیګانو ته کوشش کوي، خو یواځنی مثال مشکلات دلته په دې حال کې دي چې دغه ماده مثال باید امریکا سره امضا شي. دوه مادې دي، مثال یوه مشکله ده د سولې راوستل، هغه امریکا هېڅکله نه غواړي.
ډیر زیات مننه کور ودان ستاسو نظر دوستانو د ازادي رادیو په دې مستقیمه خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر اخلو چې پر ملکی اهدافو یا پر رستورانتونو باندې د ځانوژونکو حملو هدف او مقصد څه دی او دغه شان حملو په مخنیوي کې عام خلک له امنیتي ارګانونو سره څه ډول مرسته کولی شي. بلې ازادي رادیو د ځان معرفي کړئ.
مهرباني سر. مهرباني.
بله مهربانی.
مهربانی کردین سب.
بله فکر کنم اورو را غاک دیا اورو بله مهربانی اوکرا.
السلام علیکم سلام دکتر حضرتکم.
و علیکم السلام مهربانی اورو را پدی اړه څه نظر لري چې دغه شان ملکی اهداف باندې د حملو هدف څه کېدلای شي؟
ما دا نظر به ورته نه یو خو عمل کړم.
بله ستاسو نظر ډیر زیات مننه. بل اوریدونکو هم په لائن کې لرو.
مهرباني صاحب فرمایئ. رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
مراد صاحب تاسو ته د ایمی صاحب ته تاسو ټول د آزادی رادیو ټیم ته او ګلون اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه احترامات وړاندې کوم. انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ نن تاسو ته تلیفون وکړ. خیر
وعلیکم السلام. خدای دې راول صدیقی صاحب مهرباني وکړه.
رسوان صاحب ټول دنیا والو ته بهتر معلومه دی خصوصا افغانانو ته چې کوم انتحاري عملی کېږي هغه که په افغانانو کېږي هغه که په ملل متحد کسانو کېږي دغه عملی ښې نه دي. دا ځکه دغه کسان دي چې د افغانستان سره د ټولې دنیا تعلقات خرابول غواړي که د ګونډۍ ملکونو سره وي که او بین مللي ټولنې سره وي. خبره دا ده چې افغانستان بین المللي ټولنې سره ښې اړیکې ولري او ټول دنیاوالو سره ښه سلوک ولري او مرستې جلب کړي ځکه چې مو ملک مو افغانستان ګران هېواد افغانستان در نیمې لسیزو جنګ وهلی دی د هغې دپاره ملام پټۍ پیدا کړي او د هغې ابادۍ باسازۍ او بیا ابادۍ کارونه وشي رغونې وشي. نو دغه انتحار زما په اسلام کې نه روا دی او دا چې کوم کومه کیږي دا د افغانستان په توانه بولم او په ګټه نه بولم.
صدیقی صاحب پښتنه داس ده چې کڅه هم چې دغه شان حمله په مخنیوي کې زیاتره سوګنت وانیږي چې مخېونی ول شي د ځان وژونکو حمله اما بیا هم عام خلک په دغه شان مواردو کې څمرسته کولای شي ترڅو د عامو انسانانو ژوند
په نړۍ امنیت یې. بله
بله صاحب تاسو به ستاره معلومه ده چې په افغانستان کې د اکثر ملکونو استخباراتي کړیو جنگ دی دا د چا پته نه دی چې ټولو دنیاوالو لاسونه دلته غځولي دي او بیا خصوصا ایمو ته د بدبختانه داسې ګونډي ملکونه خدای را کړي دي چې هغه نیتونه مو سره خراب دي نیتونه یې بد دي. نو د هغې کې ایمو خپله کشتي ارګانونه چې دي هغه کمزوري دي هغه کمزوري ځکه دي چې دلته یوه غوټه اشاره کېږي چې هغه تاسو ته معلومه ده چې رسنیو لارې مو اورو چې اداري فساد موجود دی د دغې په وجې د اداري فساد په وجې د عوام ولس او د حکومت تر منځ واټن موجود دی همکاري نشته د عام ولس او که چېرته دغه اداري فساد کم شي ولس د دولت ملاتړ وکړي
ان شاء الله تعالی دا پیخ روایت به وشي کم بشي په دې کې کشپی ورګونه هم پاتېږي دي.
بله تشکر از شما صدیقی صاحب، سلامت باشین. از شنونده ها میخواییم تا در این مورد هم نظریات خود را با ما شریک بسازن که چی فکر میکنن، چگونه ای سه انتحار کننده یا حمله کننده توانستن به امنترین منطقه کابل برسن که به اصطلاح گفته میشه از افت دیوار آهنی عبور کردن. در این مورد هم میتونین نظریات خود را با ما شریک بسازن. شنونده داریم روی خط میربانی صاحب، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
روشن کمی هم لکه شد باور بکنه که دوتا جوان از دست دادن ما که داروشی بودن، باور کن که دیگه دیگر ما خود میشه پای ما داروشی شد میشد. یکی دیگه زعف یادیه دیست که پیس پوده پولیس مثلا بروش دراخ نمیتا دیگه نمیتا هم باعث رشد گیر میشه دیگه میشه تنتاری دار داخل شد میشه با پولیس هم جان دار زندگی داره نمیتا مثلا دقر گر باشه باید ماش در وقتش بده دیگه بده تا دیگه رشد نشیده بیلدی شده شده.
بله شما چی فکر میکنین، چی انگیزه باعث شده که یه هدف غیر نظامی هدف حمله قرار بگیره؟ فکر میکنم تماس شنونده ما قطع شد.
بله بل اوریدون که هم پلاین کلرو مهربانی وکړی، آزادی رادیو د ځان معرفي کړی، د دې تلیفوني پیغام هم قطع شوی دی. یو یادونه نیمه سب چې وو کوچه لکه څنګه چې هغه یو تلیفوني پیغام کول چې دا ډیر ښه عمل تر سره کړی دی او ځنی بیا مخالفت کوي او غندي د عمل په حمله کې ډیر حق کسان وشل شي چې د افغانستان له بیرغونه سره تعلق لري.
بله بدون شک. و یکی اعظمی افراد استاد در پوهنتون امریکایی افغانستان بود که تازه از ایالات متحده به خاطر تدریس برای البته شاگردان افغان و مؤثرین افغان به کابل آمده بود. بشنویم این شنونده ما چی میگن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بخیر و مهربانی وکړه. کم زیاده تماس نیولې ده، ځان معرفي کړه.
سلامونه واسه هنجوالانه همکاران د هلمند د واسیر ولسوالۍ خبر.
خدای دې راوله چال دې په هلمند کې حالات څنګه دي؟
حالاتونه دي لکه دغه مرګي هم تیز بس نو دغه څه کارونه شروع دي مو ډېر خواخوځي دغه خلکو چې دغه ځانمرګي حمله پر کړې ده ډېر وحشتانه حمله ده وروره. دغه کارونه دبان لاجر سره مر طالبان اصول ورون توای چې دغه
بلې نه تماس از اینا قطع شد. یک شنونده دیگه مهربانی صاحب بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب
آواز من درزی؟
بلکل آوازم درزی. ورستانه مخ کستا د چرګ غغم راغی آوازان خو یو کمربانی وکړه.
السلام علیکم، فیصل حماس د کپسات خمیر کنیونه.
مهربانی وکړه ورور، په دې اړه چې په ملکی اهداف لکه څنګه چې په کابل کې حمله شوې ده د حمله هدف او
د دې نه پوسو ما مزوري اوریدلې ده.
مهربانی
مراد صاحب پکره وړم د دې په ځای کاش کې تاسو د کوم پروګرام هغه کړه ده تر څو کړه ده یا مرده با خبر کړه ده د کابل د حمله مبارک کښ مزه یو خبرونه انداز هم جوړ کړه دا اور چې بولبه کې هم دغه څه بمباریو شو تقریبا څونه کسان به شهیدان شول، هم خځې هم به ماشومان هم به نارینهګان سپینګیری هم به یو. نو په دې باندې زه تاسو ښکاره کوم دویم دا چې کابل کې او د افغانستان په نورو برخو کې چې څومره چاودنې کېږي او څومره حالتونه رامنځته کېږي یا کورونه ورانېږي یا پکې خارجي اتباع مړه کېږي یا ډیپلوماتان همداسې نور ملکي کسان به هم مړه کېږي یا شهیدان کېږي. د دغه زما په نظر دغه ټولو لامل چې دی خپل امریکا ته ځکه زیدر طرح مت بدلیل سا پدی چې امریکا دا قرضه خود د امنیتی تړون سره امضا کوي قرضه حالت ماډی رسپل وړاندې کړی دي چې دا ماډی نه دي مثلا دا ما سره ومني او قرضه پدی سره څه څه دا مطمئن ده قرضه خبره بیان کی مواله چې زه پدی پیږه مته صورت امریکا او د پاکستان بلاس کړه او دا واقعیت لري موږ هم مطالعه کړی دا او څه مطالعه کړی دا خپل مطالعه په اساس هم موږ دا صورت امریکا او د پاکستان بلاس کړه. نو دغه مکان اول خپل امریکا دغه سوله دغه ماده چې د کرزی دی اساسي ماده دی دا ول سره نه مني دا ماده چې سره مني ان شاء الله رحمان چې په افغانستان کې به نه جنگ وي نه به بمونه وي نه به انتحاري امن وي نه به نور څه وي
خدای دې وکړي. او لومړی ستاسو فقط دغه لومړنۍ اندېښنې په اړه چې د پروان د حملې په اړه باندې نو د ازادي راډیو وېبپاڼه کې دغه راس په خبرونو کې هر ورځ د پروان موضوع چې هلته د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلک وژل شوي دي دا په دا خبره مطرح شوې ده او همیشه مطرح کو دي. تاسو مکمل خاطر جمع اوسئ. پاتې شو دا چې امریکایان
مرتبه خبر نه بلل چې د ملکی کسان څنګه کولای شي د امریکایي کارکونکو سره غو کی کنه همکاري وکړي. زه هم کنه چې په دغه برخه کې دغه تشنج او دغه خطرناک پیښو په مقابل کې هډي دغه موږ غلط ارګان نه لرو. لکه د کورنۍ چارو وزارت د خپل امنیت بخې کار کوي، همدارنګه دفاع وزارت د امنیت بخې کار کوي. د راځي نه پیاوړي شبکې ملي امنیت معنی په نامه د استخباراتو هغه مثلا مختلفو ځایونو کې هغه کار کوي او دغه حالات نه خبريږي. هغه چې په دې ورته توانېدلی شي درې کسیز یو ګرو د اتحاري امنو یا کېدی چې دا ورته وایي که نه دا راځي هغه نه شي کشفولی. نو ملکي خلک هغوی بچارګان خپله په دغه حالت کې قرار لري. افغانستان خو تاسو معلومات دی چې اوس یعنی نیم افغانستان کې اوس هم جنګ روان دی، هر سړی د خپل ځان په غم کې دی. نو هغه به څنګه وکولی شي چې یو انتحاري یا یو داسې یو خطرناک کسان هغوی کسب کړي بیا اطلاع ورکړي او د ملکي کسانو تاسو نه بولي چې په مختلفو ځایو کې د افغانستان هغه وشو پاڅونونه وشو. دا د دولت سره همکاري ده که نه ده؟ خپل دولت دغه د پاڅونونو په اړه باندې هېڅ اقدام نه دی کړی، نه د هغوی سره همکاري کړې ده او نه یې هغوی تشویق کړي دي. په دې کې تاسو هم یعنې د خپل قضاوت کې د چارو کارپوهان هم خپل قضاوت کې او بیا د ملکي خلکو نه د خپل همکاري.
بله ډېر زیاته مننه. واقعي دا خبره سمه ده چې په ډېرو ځینو کې د طالبانو یا د کسانو خلاف چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف کار کوي خلک پاڅېدلي دي او متاسفانه چې واقعي هغه رقم د پام وړ همکاري ورسره تر اوسه پورې چا نه ده کړې.
بله، یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان میکنم. در حمله انتحاری شام جمعه در یکی از امن‌ترین مناطق کابل 21 تن کشته شدند. قربانیان این رویداد شامل 13 خارجی و 8 افغان بودند. به نظر شما هدف از انجام چنین حملات بالای محلات غیر نظامی که البته در یک رستوران صورت گرفت چی بوده میتونه؟ سطح همکاری مردم باید برای جلوگیری از چنین حملات باید در کدام حد باشه؟ میتونه نظرات خود را با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط. مهربانی سر بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم، محمد جان ابراهیم خیل هستم از کابل با شما باتم.
بفرمایید آقای ابراهیم خیل.
سلام برای شما و به تمام کارکنان شما سلام تقدیم میکنم.
صبح شما هم بخیر، مهربونیست.
تشکر، زنده باشی. فقط نظر من مختصر نظر میتونم که در بخاطر یه عمله انتحاری که در وزیر اکبرخان شد تیره بسیار من تقدیم میکنم. بخاطر این عملات بسیار برای مردم افغانستان، برای حساب اقتصادی افغانستان بسیار یک ضرر بسیار خراب است. به خاطر اینکه جامعه بین الملل، جامعه ملل متحد فعلا با ما همکار هستند، میان کار میکنند، تبعات خارجی از استادان و از بسیار بیوایشان میان اینجا کار میکنند، مثلا خدمت میکنند، با حساب خدمت آمدن اینجا کار میکنند. میگم میکنند به خاطر از این اگر این عملات صورت میگیرد شاید اینا را بسیار و خطا بسازند، اینا نتونند که کار خودان درست انجام بدن.
بله.
یا کار خودان درست بکنند. و بله. یک تعداد دوستای ما شما و همشهری ما شما باید همراه از همکاری کنند. یکان چیز مخصوصی که میدونن باید اطلاع بدن. در هر جای پلیس استاد است، در هر جای میتونن که یک چیز مخصوصی دیدن باید پلیس اطلاع بدن. به خاطر اینکه حمله انتحاری گرفتن بسیار مشکل است، به خاطر اینکه یک نفر عادی را که در راه خودی کنین بازار از دیوار است و میلیون ها نفر پیرو بیر میشن، نمیتونن که گرم مشخص یک نفر محکم بره که اینطوری هستی
بدونشن.
مگرم بسیار مردم که در مردم خود خواهش میکنم که نفر مخصوصه میبینن باید اطلاع بدن، امرای دولت همکاری بکنن تا که جلو از اینطوری ها گرفته شود، تا که مردم ملل متحد بین الملل که آمدن به خاطر همکاری، به خاطر دوست که با افغانستان همکاری میکنن که یا بتانن یا زمینه صحیح برشان مساعد شود که یا بتانن کار بکنن.
بله ابراهیم خیلی سه، با باور شما بله سه، با باور شما چی فکر میکنین که هدف از این حمله بالای اتو، هدف طالبان البته از این حمله چی بوده میتونه بالای یک محل غیر نظامی؟ در اینجا البته هیچ کدام عسکر خارجی یا افغان کشته نشدن، تمامشون غیر نظامی بودند.
ببینین حالا فعلا طالبا که هست بسیار ضعیف شدن، نمیتونن که در جایی که پایگاه نظامی هستن واقعیت که میخوان انتحار بسازن اونجا نمیتونن رفته. اینا بسیار ضعیف هستن، فقط جایی که میتونن که اونجا میتونن اینجا داخل شون یا اینجا انتحار بسازن که کسی نباشه، مردم و بیگناه، مردم و بیچاره و غریب و که مثلا کارت فروش هستن، سیم کارت فروش هستن، اونو مجاد تبادله اسعار تبادله میکنن، کل اینا اونجا استانی باشن.
بله،
من 10 نفر 15 نفر حتما غیر نظامی از بین میرود.
اینجا حالا فعلا هدف اصلی منحیط کردن میتونن که مثال در جایی که یا بخواین که یک نظامی را از بین ببرن، بخواین که نظامی مثال بین الملل یا را از بین ببرن، اونجا یا نمیتونن کنجا عمل خودان استفاده بکنن. اینجا در جایی که هیچ فایده ندارن، در جایی که یک مردم بیچاره و غریب و از بین میرن، اونجا میرن خود انتحار میکنن، فقط ذهنهای مردم رو مخشوش میکنن، مردم رو تغییر میدن. بخاطر از اینی در هر جایی که دلشون است، در جایی که موقعیت جایشون است، نمیتونن در جایی که اونا بفهمن که هیچی اپنیست ندرن اونجا خدای انتحار میتونن مردم بیچاره و غریب و کفشتی یک لغمان ها صوب و مبرن و بگاره مبرن و اونو مردم از بین میبرن. بیاز از بین رفته ای مردم فقط بازم یک اپ دیگه میدونم که کل تو دخیل تاپی سیاست مدارای ما کلری افغانستان است که دست به دست ندن. افغانستان تا که زنده هست افغانستان اینی حالتش هست، اینی حالتش جور نمیشه.
تشکر از شما، سلامت باشین سید.
بل اوریدون که هم پلاین کلرو مهربانی وکړی ځان معرفي کړی آزادی راډیو دا.
مهربانی سید.
بله
بفرمایئ سید، مهربانی کنین صحبت کنین، تماس شما وصل است. باشید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
او درځو ټول اوریدل کوته اوراندې کوم.
مهربانی وکړئ ورور کم زرم تماس نیولای او کزان معرفي کړی.
تشکر.
آجی صاحب خدای دې راولا، مهرباني وکړه د پروګرام موضوع خو خبرې اسی په کوم موضوع غږیږو؟
اول خو اول خو خپل تسلط او خواشینی د دغه شهیدانو په خاطر بې ګناه لکه د کربلا شهیدان چې شهیدان شو وړاندې کوم، او د افغانستان ټولو خلکو ته دغه تسلیت وایم. او بل دا یو ډېره وحشیانه حمله وه چې په دې ځای باندې دوی وکړله. دا نه انسانیت منی، نه اسلامیت منی، او نه سویت منی. ای په هیڅ مذهب کې نشي روا کولی، په هیڅ کتاب کې څوک د دې ټیکې نشي پیدا کولی چې دا توجیه ورکړي داسې حملو ته. او دا ټولو څو اورېدونکو نه سوالونه وکړل چې دا ولې دا 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 انکار کوونکي ولې په داسې ځای باندې حملې کوي، د دوی مقصد څه ده؟ په اصل کې د دوی مقصد دا ده سایبان صاحب، چې دوی غواړي د خلکو په منځ کې وحشت رامنځته کړي او خلکو ته خپل دغه بربند سیاست، دا شلهیي سیاست، دغه د سیونیستي سیاست خلکو ته وښيي چې موږ دغسې یوه ظالمه طبقه یو. آیا زموږ عوامر که تاسو منی وې منی، او که نه منی زموږ به دغه حالي ستاسو سره که نه به نظامي ګورو، نه به ملکي ګورو، نه به ښځه ګورو، نه به نر ګورو، موږ به ټوله مړه کوو. د دوی دغه ټوله مقصد دا ده. او بل داسې ځای ته تېرېدل په داسې یو 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 شنه ساحه کې وي، هغه ساحه کې د دوی تېرېدل دې له کومه لارونکي، او چې دوی ته لاره وښيي او دوی تر هغه ځایه بوزي، هېڅ امکان نه لري چې دوی دې دغه ځای ته لاره پیدا کړي. حتما دا خلک څو ځله دغه ځای ته راغلي دي، په دغه ځای کې تمرین کړی ده، دغه ځای ته شوي دي او راغلي دي، پس له هغې دغه خپله حمله دلته ترسره کړي. خو لنډه دا چې ډېره وحشیانه حمله وه، دا هېڅ انسانیت او هېڅ مذهب یې نه مني. نو د دغو خلکو ځایونه په جهندوم کې دي چې دا کار یې کړی.
ډېر زیاته مننه حاجي صاحب، کورم
ودان. یک شنونده دیگه داره، مهربانی صاحب بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب جور. خیر
مراد صاحب. بله
مهربانی. مهربانی و علیکم السلام.
هغه به دا خبرونم د انتحار په هغه باندې و د بله ورځنی
فقط په دې خاطر دا پیغام تاسې په دې خاطر اخلو چې په ملکی اهداف باندې حمله او یاد هغه خلکو په نخښه کول چې د افغانستان له بیرغونې سره تعلق لري، د دې هدف څه کېدای شي؟
څه کارونه چې دي که په نظامي اهدافو کې او که په ملکي ځای باندې کېږي، دا ټول کارونه دي. خو انګرېزانو دي اوس دغه ماده ټولې مادې ومنلې، ځای د سولې ماده د هغه جنګ چې سوله راشي ده ولې نه مني؟ دې په خاطر یې نه مني چې دی دلته د خپل وخت تمدیدي وي، د خپل وخت زیاتي وي. څه کارونه چې ټول د انګرېزانو دي دغه چې راغلي دي.
بله
خو
اخنه نه سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. دا یو اوریدون کې په فیسبوک کې پښتنه پریخې چې د دې ورور غونډې نظر ور کړې چې ټول کار له انګریزانو او امریکانو ده. او جالب ده چې په دې د حمله کې شامل کسان وسلوال طالبانو مسولیت اخیستې دوی چې مونږ جنگیالي دي.
بله یک شنو دې دغه درم بفرمایئ سیب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام سیب، مهربانی.
خیرات جوړي
د خدای فضل له وروره کم زینم زنګواله کزان ماری فکرای
میدان نن زنګ وړه
مہربانی وکړئ وروره د موضوع پر خپل نظر را سره شریک کړئ چې په غیر ملکی اهداف غیر فوزی اهداف باندې او هغه اهداف باندې چې ملل متحد وی مؤسسی وی په دې باندې د حملو هدف څه کېدای شي
نو په نظر باندې دا اگر دا کېدای شي شخصي نظر دی چې دې پروان کې د ملکی وخت څنګه شیدان کړی
نو
دې تم دا خپل دې چې ګوره څنګه تاسو په دې باندې دا څنګه موږ هم ګورې په دې باندې تام چې نظر
بله ډیر ممنونم
امی حال احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و یکی از دیپلمات های سابق افغانستان در پشاور هم با ما هستند سیدی صاحب خوش آمدید میگیم شما را چی فکر میکنین شما در مورد از این حمله
برادر سلام خدمت شما عرض میکنم که اطلاعاتی وجود داره که کسانی که حمله ناجوانمردانه و حمله خونینی در وزیر اکبر خان این کسانی است که در روزا به امر آقای کرزی است بگرام یلا شدن من باور میست که حکومت افغانستان حال کمر بسته به خاطر خونریزی مردم درواز امنیتی را امضا نمی کنه زمین سوزی می کنه برای تقویه تروریست ها من به سر مردم افغانستان با جرأت صدا می کنم که فقط با یک نهضت مردمی تمام خود علیه این حاکمیت علیه این فساد علیه این ظلم و سبداد به پا خیزن و عدم اطاعت خود از همچه حاکمیت بیکفایت اعلان کنند. شما بیدارین که اگر این حاکمیت دست نداشته باشه به خط سبز به وزیر اکبر خان چطور میتونه چند میل سلا رو بیاره و جان مردم فیر کنه؟ من از خانستان بفهمن که این حاکمیت یک جا با دشمن کمر بسته و فرض مردم افغانستان است که علیه این حاکمیت یک نهضت ملی و مردمی رو آغاز کنن و به همش جواب رد بدن.
تشکر از شما. سلامت باشین سیدی صاحب. نظر شما بود. یک شنونده دیگه داریم روی خط. مهربانی صاحب بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله مهربانی اوکرورو.
مهربانی صاحب تماس از شنونده ما قطع شد. در حدود 3 دقیقه دیگه وقت داریم چون وقت نشر خبرها میرسه. میتونین حال برای ما زنگ بزنین. بفرمایید صاحب. مهربانی بفرمایید صاحب.
سلام
صاحب. مهربانی.
سلام.
آقا ما برای این حمله این نظر داریم که این حملات که دیروز در پروان صورت گرفت به جمله تقریبا در حدود 17 نفر طالب مشترک کشته شدند و فقط 7 نفر غیر نظامی.
شنونده عزیز، بس ما در مورد حمله پروان نه بلکه در مورد حمله انتحاری کابل است که چی فکر میکنین هدف از انجام چنین حمله که شام جمعه در کابل رخ داد چی بوده میتونه؟ بالایت یک مکان غیر نظامی.
این حمله در حال صورت میگیره که کار پاکستان است و کار پاکستان بخوره تو ایران دیدم تو قوم همهش چیز میکرد به صلاح مسلم میکرد طالبا. ما از ایران آمدیم گفت در اینجا کار توضیح میکرد که برای افغانستان خلاص کن پول امروز هم منفجر بده. همین کار از ایران میاد پاکستان میاد. نظر ما همین بود. خدا
حافظ. تشکر از شما. سلامت باشید.
یا اوریدون که بلا مغسته شو مهربانی اوکره و رو رزن مری فکره ازادی را دیده
بفرمایید.
سلام علیکم رضوان صاحب. استاد عبدالملیک ما له پکتیکا ولایت څخه تماس نیولای.
استاد خدای دې راوله مهرباني وکړه صاحب.
بفرمایید صاحب.
بخیر اوسئ. نو دا زما نظر دا ده چې دا خونه چې دا امره سره دا دې نازل مردانه امره ده او په قندهار کې هم څنګه چې دا مېون کې څه ایران کې دا هم نو بانکي مونږ څخه زما دا غوښتنه ده چې دا ما غږ اوري یا دا تور ورسیږي. آیا هغه په میدان ورده کې چې پروس کال دا کسان مړه شو د هغه دښمنان خو معلوم وو په هغه کښې ولې د غږ کښې نه کړه دا پروان کښې چې دا کسان ملکي شهیدان شو په دې کښې ولې غږ نه دي دښمنان یې معلوم دي باید دا غږ دي که هغه را ونیسي. دا خو چې دغه ځانمرګي کوي دا خو لکه غله غوندې راځي د خپل کار کوي او بېرته ځي او دا خو الن وایي چې دومره په غاړه اخیستی او دا کار مونږه کړی دی. نو دې خو کس معلوم ده او سنګر یې معلوم ده. دا خو معلوم کس ده چې دا کار څه کړی ده. هغه کسان چې دښمنان یې معلوم دي او دا پرې برلاسی ده دوه نور ولې دا پوښتنه نه کوي چې آیا دا ملکي کسان تاسې ولې وژلې دا ولې محکمې ته نه معرفي کوي او احمد سیدین او نورو کارصنافان زمونږ دا هیلې ده دوی باید دا غږ دي چې هغه بانکیمون ته دا ورته وایي چې ته ولې دغه کسان چې دښمنان معلوم ده دا کسان ته را ونیسه دا کسان خپله ورسېږي. زما نظر دغه و. خدای په امان.
تشکر میکنیم. سلامت باشیم. و فکر میکنم مراد صاحب که شنونده ها را میگذاریم برای چند دقیقه دیگه چون وقت نشر خبرها میرسه. میتونین بعد از خبرها که حدود تقریبا 8 دقیقه دوام میکنه برای ما زنگ بزنین و نظریات خود را در مورد حمله شام جمعه در کابل با ما شریک بسازین. البته در این حمله 13 خارجی و 8 افغان کشته شدند. در میان از این افراد رئیس صندوق وجه بین المللی و رئیس امور سیاسی یونما در افغانستان و دو تن از اتباع ایالات متحده کارمندان پوانتون امریکایی افغانستان بودند شامل هستند. تا دقایق بعد میتونین برای ما زنگ بزنین. حالا ساعت دقیقا 9 صبح به وقت افغانستان شد. تا 8 دقیقه دیگر لطفا زنگ نزنین.